درنو دوستانو ستړي مشي وخت څلور بجې شوې د ازادي راډیو یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شفقه عیار سره یو ځای هر کله کوم. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول هیڅ معنا نه لري او باید ور بند وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې رپورټونه خپاره شوي چې طالبانو د امریکایي هیئت سره د خبرو په پایله کې بلاخره په ځینو مواردو کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې ده. د مددي خبرونې د سر موضوع ده. د افغانستان د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلوېښت محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رای باطلې اعلان شوي. دا او نور مسایل هم لرو خو پیل خبرونو کوو. فرشته جلالزی سټډیو کې ده د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست په نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې کوي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هغومره زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. پوره خبرونه واورئ. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته لیوالتیا څرګنده کړې او دا یو مثبت پرمختګ دی. قریشي په یو ویډیوي پیغام کې چې د پاکستان د خارجه چارو وزارت پر ویبپاڼه خپور سوی ویلي چې د طالبانو د غوښتنه سوې وه چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و. د وسوالو طالبانو د سرچینو په حواله ویل سوي دي چې دوی خپل وړاندیز چې لوو تر لسو ورځو پورې د تشدد د کمولو خبره پکښې کې سوې ده امریکایي لوري ته سپارلی دی. د اسوسییټډ پرس خبري اژانس په دې اړه جزئیات خپاره کړي دي او ویلي دي چې دغه سند د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځانګړي استازي ته سپارل سوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر په دوحه کې په دې اړه د دواړو خواوو خبرو ته هم په دغه ویډیویي پیغام کې اشاره کړې ده.
کچھ عرصے سے امریکہ اور طالبان کے درمیان مذاکرات جاری تھے اور پاکستان خواہش مند تھا.
دا وایي چې له څه مودې راهیسې د پاکستان او د امریکا او د طالبانو ترمنځ مذاکرې جاري وي او پاکستان په دې کې د پرمختګ علاقمندي درلوده او اوس دا چې طالبانو موافقه کړې چې تشدد راکم کړي دا د پاکستان له نظره یو مثبت پرمختګ دی. خو کابل ویلي چې دوی د تاوتریخوالي کمول نه غواړي او دوی د تاوتریخوالي کمول د دوی لپاره معنی نه لري او پر اوربند ټینګار کوي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنیو چارو وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالې هوایي کرښې او مسافرلونکي بوینګ د جنوري په اتمه له تهران تر پرواز لنډه شیبه وروسته راوغورځېده او د الوتکې د سقوط له امله ټول 1,600 کسان چې پکې سپاره ول ووژل شول. په وژل شوو کې د افغانستان 14 وګړي شامل ول. د ایران حکومت د جنوري په 18 ومنله چې پوځ یې سهوان الوتکه ویشتې وه. د کندهار د صنایع سوداګری خونه وایي چې په وروستیو 9 میاشتو کې لږ تر لږه 1,600 ټنه سبزیجات پاکستان ته صادر کړي دي. د دې ادارې مرستیال عبدالباقي نن ازادي راډیو ته ویلي چې له کندهاره پیاز، بادرنګ او ګلپي پاکستان ته صادر شوی ده. د هغه په وینا پاکستان ته د ترکاري د صادراتو بیه تقریبا 214 میلیونه ډالر وه. په کندهار کې بزګر وایي چې سږ کال د دوی حاصلات د پخوا په پرتله ډیر ښه دي. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي چې په هیواد یې تر هغه ډیر زیات یورانیوم غني کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس نن په ټلویزیوني وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی دی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکړی دی. غني شوی یورانیوم د اټومي ریاکټورونو لپاره د سوخت موادو د جوړولو په خاطر استعمالیږي خو په عین وخت کې د اټومي وسلو په جوړولو کې هم کار ورڅخه اخیستل کېدلی سي. ایران د یورانیمو پر غني کولو ټول محدودیتونه په بشپړ ډول لري کړي دي. کاناډا ویلي چې پلټونکو یې په تهران کې د هغې اوکراینۍ الوتکې د راغورځېدو ځای ته تللي چې هلته 1,600 کسان ووژل شول. په دغو کسانو کې 50 د کاناډا اتباع وو. دا د کاناډا د ترانسپورت وزیر پرون کړی ده، خو ویلي دي چې تر اوسه د دوی پلټونکو ته د الوتکې د کابین دننه د بلک باکس یا د ژغونو د ثبت دستګاه او د الوتنې نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. د امریکا د متحدو ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د ترکیه جمهور رئیس رجب طیب اردوغان د ټلیفون له لارې د ایران، سوریه او لیبیا په اړه خبرې کړې دي. په دې اړه په بیانونو کې چې پرون د دواړو جمهور رئیسانو د رسنیو دفتر خپاره کړي، نور جزئیات نه دي ورکړ سوي. په عین حال کې ټاکل شوی چې د جرمني صدر اعظم انګیلا مرکل به د راتلونکي یکشنبې په ورځ د ترکیه، روسیه، متحدو ایالاتو، بریتانیا، فرانسې او ایټالیې د مشرانو قربانوي. د برلین په دې غونډه کې به د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش هم حضور ولري او دوی به هم په لیبیا کې د روان کړکیچ په اړه بحث وکړي.
فرشته جلال زیوه چې د سیمې او نړۍ خبرونه درته واورول، د افغانستان له خبرونو سره یو ځای مننه ترې کوو. دوستان وړاندې په خبرونه کې د ریپورټونو موضوعات لرو. وروسته له هغه چې داسې ریپورټونه خپاره شو چې ګوندې وسلوالو طالبانو د امریکایي لوري سره د خبرو اترو په پایله کې د تاوتریخوالي کمولو ته غاړه ایښې. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبان لوري د تاوتریخوالي کمول کومه معنا نه لري او باید اور بند وکړي. په دې موضوع په ریپورټونو سربیره اوري چې د افغانستان د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خپاره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه.
دا شل په کابل کې دی، څلور په پکتیکا کې دی او یو محل په روزګان کې دی.
بشپړ جزئیات به په همدې خبرونه کې واورو. د ټاکنو خپلواک کمیسون لخوا د ولسمشرۍ ټاکنو د لومړنۍ پایلو له اعلان وروسته د ټاکنیزو شکایتونو کمیسون د خپل کار سختې ورځې پایل کړي دي. په یو تفصیلي رپورت کې کتنه ورته کوو. لا پیړو راهیسې ترکی قهوه نه یوازې په دې هواد کې ډیر ځخل کیږي، وسته خلکو دراتونکو پاړه د اٹکل وسیله ګرځیدلې. د موضوع باندې هم یو جالب ریپورت لرو که ترپای را سره وي. نور ریپورتونه هم درته خبرو. د ازادي رادیو او یونیسف د ادارې د ماشومانو ځانګړی پروګرام او کور کلی هم په همدې ساعت کې اوریدلی شي. د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت وایي د طالبانو لوري د تاوتریخوالي کمول معنا نه لري او باید ور بند وکړي. د دې وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځم په ورځ کابل کې وی خبری غونډه کې په دې اړه وویل د طالبانو د مذاکراتو میست ته هیڅ تازه خبر او تحولات نه دی راوړي چې پرې بحث وکړي. خو طالبان بیا وایي چې افغان حکومت دوی ته د لارښوونې صلاحیت نه لري او دا مهال ور سره مخ لورې امریکا ده. نور حال د فیروزی عزیزی په ریپورت کې اورو.
دا چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په قطر کې د افغان سولې په اړه خبرې اترې روانې دي او طالبان د اوربند پر ځای د تاوتریخوالي د کمولو خبره کوي، د افغانستان د سولې په چارو کې د دولت وزارت بیا هم پر اوربند ټینګار کوي. د دغه وزارت وزیر عبدالسلام رحیمی د پنځشنبې په ورځ کابل کې د یوې ناستې پر مهال وویل چې د تاوتریخوالي کمولو اندازه معلومه او مشخصه نه وي او دوی ته د منلو نه ده.
هیڅوک نه پوهیږي چې د تاوتریخوالي کمول یعنی څه، خو اوربان بیا په دې معنی چې نور نفر مه کوي. کله چې څوک ډزې حملې کوي نو هغه مهال اوربند له منځه ځي، خو د تاوتریخوالي کمول هیڅ مفهوم نه رسوي. او تر ټولو مهمه دا چې تاوتریخوالی اندازه کیږي نه چې د څه شي په مقیاس کې اوربند کیږي، نو ځکه خو موږ په اوربند ټینګار کوو.
ښاغلی رحیمی دا هم وویل چې طالبان له امریکا سره د سولې خبرو اترو لپاره هیڅ تازه څه نه لري چې میسته یې د بحث لپاره وړاندې کړي. د رحیمی په خبره افغان حکومت د سولې لپاره ټولې دروازې پرانیستې دي، خو د نظام د بقا په قیمت نه. خو طالب ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو سره خبرو کې د افغان حکومت د دغو څرګندونو په ځواب کې وویل چې د مهال دوی له امریکایانو سره مخ دي او د افغان حکومت هیڅ یو غړی په دې برخه کې دوی ته لارښوونه نشي کولای. بلخوا د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشی رسنیو ته په استول سوی ویډیوي پیغام کې ویلي د طالبانو له لوري د تاوتریخوالي کمولو چمتووالی د سولې په برخه کې یو پرمختګ دی.
افغانستان کو پاکستان کو امن او استحکام کی ضرورت ہے.
سوله د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه ده او دواړه هیوادونه ورته اړتیا لري. نن په دې برخه کې یو ښه پرمختګ سوی. طالبانو چمتووالی ښودلی او د تاوتریخوالي د کموالي کومه غوښتنه چې شوې طالبانو ورته چمتووالی ښکاره کړی. زه فکر کوم چې دا د سولې د مذاکراتو د هوکړې پر لور یو ستر ګام دی.
محمود قریشی په خپل دغه یوه دقیقه ویډیو کې دا هم ویلي چې د افغانستان سوله به په ټوله سیمه کې ثبات رامنځته کړي. همدارز یو افغان سیاستوال امرالله صالح بیا په خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې د تاوتریخوالي کمول د جګړې او سولې په قاموس کې نوې خبره ده، په دې معنا چې طالبان د زیات وګړو پر ځای ځینې کسان وژني او په اونۍ کې د څو تنو پر ځای یو ښار بمبار کوي. انسان وژنه دی بند کړای سي. دا په داسې حال کې ده چې د افغان سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزیر زلمی خلیزاد او طالب استاذ ترمنځ په قطر کې لاس پړاو خبري وسوي. په قطر کې د طالبانو سیاسي دفتر ازادي راډیو ته وړاندې ویلي چې د دوی او امریکایانو ترمنځ د سولې توافقنامه بشپړه سوي او یوازې لاسلیک ته پاتې ده. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د هغه وڅ سلبیخت محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په پایله کې رائے باطل اعلان شوه. دا کمیسیون هم د شندغه ولایتونو په اړه رسنیو سره معلومات شریک کړل چې د کمیسیون د ولایتي دفترونو پر پریکړو اعتراضونه شوي. د کمیسیون چارواکي وایي نن د دوی په پریکړو د اعتراض کولو وروسته ورسته او د دریو مخکخو ټاکنیزو ټیمونو لوري نږدې شپاړه سوه اعتراضونه ثبت شوي. اکرام الله اکرام په اړه جزئیات لري.
کابل، پکتیکا، پکتیا، اوروزګان، فاریاب او فراه هغه ولایتونه دي چې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون د پریکړې لمخې د رایو وسلوخت محلونه باطل اعلان شوې دي. خو د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون کمشنر قطب الدین رویدار د پنځشنبه پورس ازادي راډیو ته وویل چې د کمیسیون په دې پریکړه هم نیوکې شوې دي او د اعتراضونو د څېړنو نو وروسته به پاړه وروسته پریکړه وشي.
دا شل په کابل کې دي، څلور په پکتیکا کې دي او یو محل په اوروزګان کې ده، څلور محلونه په فاریاب کې دي او اته محلونه په فراه کې باطل شوی. په ابتدایي فیصلو کې په دې اعتراضونه موجود دي، مثلا فیصله نهایی نه ده تر اوسه.
خغل رویدار دانه وایي چې په دې شمیر محلونه کې به څومره شمیر رائے باطل شي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د غشان وایي چې نن د څېړل شویو شکایتونو په پریکړو د اعتراضونو وروستۍ ورځ ده او تر دې دمه د ټاکنیزو ټیمونو له لوري 1512 اعتراضونه ثبت شوي چې په 1500 ورځو کې به د ټاکنیزو شکایتونو په مرکزي دفتر کې وڅېړل شي. د شکایتونو کمیسیون وایي چې دا شمیر اعتراضونه د ثبات او همپالنې، دولت جوړونکي او سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزو ټیمونو له لوري شوي دي. ننګرهار، کاپیسا، لغمان، پنشیر، بغلان، بامیان، غزنی، پکتیا، کونړ، نورستان، بدخشان، بلخ، سرپل، غور، دایکندي، اوروزګان، زابل، فاریاب، هرات او نیمروز هغه ولایتونه دي چې ټاکنیزو ټیمونو د شکایتونو د کمیسیون د ولایتي دفترونو په پریکړو اعتراضونه کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د افغانستان په 21 ولایتونو کې د 15,388 محلونو د رایو د بیا شمیرنې پریکړه کړي. خو پښتنه دا ده چې د دغه محلونو رای شمیرنه به کله پیلېږي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم 13 ورځ ویلي و چې دوی به د ورځې تر پایه د دغه محلونو په اړه د ټاکنو خپلواک کمیسیون ته معلومات ورکړي تر څو رای شمیرنه پیل شي. خو د ټاکنو د خپلواک کمیسیون یو ویان زبی سادات ازادي راډیو ته وویل چې د پنځشنبه تر ورځې دوی ته د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیون له لوري هیڅ لیست نه دی سپارل شوی.
نه د اسپارلې تر څو ټاکنو خپلواک کمیسیون نه غیر لیست په کتو سره وتوانېږي د تفتیش او بیاشمېرنې لپاره ټولې امادګیانې ونیسي، همکاران واستوي او هغه ډول امنیتي بنسټونو سره شریک کړي تر څو دوی هم د همکارانو د لیږد رالېږد په برخه کې همکاري وکړي.
ښاغلی سادات وایي هر کله چې له دوی سره د هغه محلونو چې رایې باید له سره وشمېرل شي په اړه معلومات شریک شي، دوی به د رایو د بیاشمېرنې په عملیاتي پلان کار پیل کړي. خو نوموړی دا نه وایي چې له دوی سره د معلوماتو له شریکولو څو ورځې وروسته به د رایو بیاشمېرنه پیل شي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
و مولدل چې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون د هغه وڅلويخ محلونو جزئیات خبره کړل چې د شکایتونو په نتیجه کې رائے باطل اعلان شوه. د انتخاباتو د خپلواک کمیسیون لخوا د ولسمشری د انتخاباتو د لومړنیو پایلو له اعلان وروسته دا مهال د انتخاباتي شکایتونو کمیسیون د خپل کار سختي ورځې پیل کړي. دا کمیسیون د جدې میاشتې په دویمه نیټه د شکایتونو ثبت پیل کړ او تر اوسه یې په ولایتونو کې خپلې پریکړې اعلان کړې، خو لا هم د هغو پریکړو د عملي کېدو چارې نه دي پیل شوي چې کمیسیون یې په اړه فیصله کړې. امید زهیرمل په دې اړه رپورټ کې د ټاکنو د شکایتونو کمیسیون کار ته کتنه کړې.
د ولسمشری ټاکنو د لومړنۍ پایلې له اعلان وروسته د جدي میاشتې په دویمه نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون لخوا د شکایتونو د ثبت بهیر پیل شو. د قانون پر بنسټ په درې ورځو کې ټاکنیزو ډلو 16,515 شکایتونه ثبت کړل چې تر ټولو ډېر یې د عبدالله عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ډلې لخوا وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په پنځمه نیټه د ثبت شویو شکایتونو د شمیر په اړه وویل:
نږدې 8,000 شکایتونه د ثبات او همپالنې ټاکنیزې ډلې، نږدې 4,400 شکایتونه د سولې او اسلامي عدالت ټاکنیزې ډلې، له 3,000 ډېر شکایتونه د دولت جوړونکي ټاکنیز ټیم او 15 شکایتونه د امنیت او عدالت ټاکنیزې ډلې ثبت کړي دي.
په ولایتونو کې د شکایتونو څېړنه د جدي پښبګم نیټه د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون ولایتي دفترونو د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې کولو بهیر پیل کړ. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه وو چې تر ټولو ډیر شمیر شکایتونه پکې ثبت شوي وو. خو جوزجان، دایکندي، بامیان او سرپل هغه ولایتونه وو چې پکې د ثبت شوي وو شکایتونو شمیر ډیر کم وو. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د شکایتونو شمیر ته پکتو په لومړیو کې اندېښنه وښوده چې کېدای شي دا بهیر په یو شمیر ولایتونو کې په خپل وخت پای ته ونه رسیږي. د دې کمیسیون مشري زهره بیان شینواري د جدي میاشتې په 15 نیټه په ولایتونو کې د دې پروسې د اوږدېدو احتمال تایید کړ.
قانون موږ ته 15 په ولایتو په ساتنه وخت راکړی دی چې په دې موید یا په دې زمان کې باید موږ شکایتونه ټول وڅېړو، خو ستاسو په خبره چې هغه ولایتو کې چې بیا حجم د شکایت پورته یې په خاطر چې ډېر دقت وسي او واقعا شفافیت په نظر کې ونیسي، ممکن یو ورځ دوه ورځې اخوا دخوا سي.
خو بالاخره د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د جدي میاشتې په 23 نیټه په ولایتونو کې د شکایتونو د تصنیف بندۍ څېړنې او پاړې د پریکړې پایله له خلکو سره شریکه کړه. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دې پریکړو له مخې د 109 محلونو رای باطل کړي. همدا ډول یې 9,868 شکایتونه بې اعتباره وبلل او تر خوا یې په 20 ولایتونو کې د 15,314 محلونو د بیا شمېرنې پریکړه وکړه. خو په سبا یې کمیسیون وویل د پاتل شویو محلونو په شمېر کې اشتباه شوی او کرشمیری وڅال ویخته.
اتلس مورد شکایت اصلاحی غته تللی دی، یعنی پروسس تسلیلی دی. 15,314 شکایت چې یو ویش ولایتو کې دی، د بس شمالی ته تللی دی. یو سلو نه محله باطل سوی دی، 15 نفر نقدی جریمه سوی دی، یو اویا نفر کارمندان د انتخاباتی یعنی د انتخابات د کمیسیون کارمندان د وظیفه نه انفصال سوی دی یا د وظیفه نه لری سوی دی. یو سلو یولس شکایت په تایید کمیسیون
د ولایتي استثنایی دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون وای هغه یو سل یولس استثنایی شکایتونه چې کابل ته رالیږل شوي، څلور مهمې له وخت مخکې د یو سل 2000 رایو، د یو سل 10,000 شکمنو رایو، په هر محل کې د پایلو د پاڼې او بایومیټریک دستګاه ترمنځ د 1-3 رایو توپیر او د قشان د هغو 2,340 محلونو په اړه دي چې بایومیټریک معلومات نه لري. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د هغو محلونو درایو په اړه هم تر اوسه کره معلومات نه دی وړاندې کړي چې د ولایتي دفترونو لخوا یې باطل اعلان شوی دي. خو زیاتوي دا محلونه د کابل او بدخشان په ګډون په یو شمېر ولایتونو کې دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون اوس مهال پر هغه عملیاتي پلان کار کوي چې په پایله کې به یې 15,314 محلونو کې درایو بیا شمېرنه وشي. دا کمیسیون همدا ډول د پریکړو په اړه د استیناف غوښتنې د شکایتونو د ثبت بهیر پیل کړی چې درې ورځې دوام کوي. ننګرهار، کابل، پکتیا او کندهار هغه ولایتونه دي چې په ډېر شمېر محلونو کې بیا شمېرنې ته تللي دي. کمیسیون به له دې وروسته د 15 ورځو په اوږدو کې د استثنایي شکایتونو په ګډون د هغو استنافي قضیو په اړه هم پریکړه کوي چې له دې سره ثبت شوي دي. د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون که څه هم د باطل شویو محلونو شمیر کم بولي، خو زیاتوي چې د 15,000 محلونو رای شمېرنه به د ټاکنو پر لومړنۍ پایلې لږ اغېز ولري. امید زهیرمل، ازادي رادیو، کابل.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي رادیو.
دوستانو وړاندې به په خبرونه کې واوري چې په هلمند کې د افغان ځواکونو سلګونه زغروال ټانکونه وسلې څنګه ورکه شوې دي. همدارنګه د سپورتي خبرونو له حاله مو هم خبرو ونیس پروګرامونه هم لرو. خو تر هغې مخکې د هوا پیژندنې مسله. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست لومړی ځل په 1906 میلادي کال کې رامنځته شو. خو د جګړو پر مهال د دې ریاست یو شمېر تاسیسات له منځه ولاړل. د بیا رغونې کارونه یې 4 کاله مخکې پیل شول او د 2013 میلادي کال په نومبر میاشت کې په رسمي توګه فعال شو. د افغانستان د هوا پیژندنې ریاست سټېشنونه له سټلایټ سره وصل دي او د هېواد د بېلابېلو سیمو د هوا د حالاتو اټکل کوي. ملالۍ بشیر د افغانستان د هوا پیژندنې د ریاست له پخواني غړي او د هوا پیژندنې له کارپوه محمد اساق نوري سره مرکه کړې او په سر کې یې ترې د میتورولوژي د سیستم په اړه پوښتنه کړې ده.
دا هواشناسي چې د میتورولوژیکي یا هواشناسي عناصرو په مشاهده او سوار دي. دا مشاهده د عناصرو تلاویست ساعته تخت کېږي، مشاهده کېږي او ولایتو څخه اخلي ته په مرکز کې د مخابرې په واسطه او لابدا دیتا انتقال شي په مرکز پیشگویی که در مرکز پیشگویی مرکز هلتا که دا دیتا تحلیل کهگی وروس در متکپلز در طول و پواسطه که دا در صافیت پواسطه که دا نقشه جوری که او بعد دا نقشه هانی مرد استفاده ولی لگرزی دا نقشه هانی دا در هوا آلات ترپندری براز کوری اتکل کهگی درجه حرارت بارندگی او درجه حرارت لیت درجه او پورتری درجه اتکل کیگی او در سایت واشناسی پسایت که اپلود کیگی.
آیا داد اسانتیای واز پا کابل که ده که پا ولایت تو کم داغس مراکز تا چه هاگوی ده هوا حالات را طولوی او بیای مرکز تا را لیجی؟
داغ اتومات او غیر اتومات سیشنون دی چه ده هوا حالات و ده اناسور رو مشاهده کهی د تیتو درجه حرارت، پورتنی درجه حرارت او د بارانونه واوره او د شدت درجه تات اتکل کهگی پلور ویخ ساعتو که او دری ورس و اسکیل دا توان نری چه تا دری پورد اینه هم د حوالاتو اتکل وکی.
او نوری صاحب، خلق څنګه خبر سي چې په یو ځای کې طبيعي آفت را روان دی او دوی باید له هغه ځای څخه ځان وباسي یا دغه چې د خپل ځان ژغورلو لپاره کوم اقدامات وکړي؟
دا د سیمینیشن د نشر وسیله دا په افغانستان کې اوس بدبختانه دا تاثیر نشته که چې دا په ملک میډیا کې یعنی ټولو میډیا وسایلو کې خپره شي او دا صرفا د سایت په واسطه د هندي سایت د هواشناسي سایت منتشر کوي او بل نه دا کولی شي چې د خلکو د سمس په واسطه، د موبایل په واسطه، د ایمیل په واسطه او د تلویزیون او نورو شبکو سره په واسطه دا نشه وشي په دې حکله توجه نه دي شوی.
دا هوا پیژندنې د ادارې له یو پخواني غړي ښاغلي نوري سره مرکه واورېده. په وروستیو کې سختې واورې ورېدنې او خرابې هوا په افغانستان کې لږ تر لږه د 40 کسانو ژوند اخیستې. دا د په څرګندونو کې مو واورېدل ښه ده چې په ناسمو شرایطو کې چې ناسم جوي یا هوایي شرایط دي خلک د آب هوا له حالاتو ځان خبر وساتي. په همدې خاطر باندې خاطر پردیس ته غوږ دوو د افغانستان د 2 ولایتونو د هوا د حالاتو اټکل ترې وړو.
د افغانستان د 2 لویو ښارونو د هوا د حالاتو وړاندوینه
په راتلونکي 24 ساعتونو کې د کابل او یو شمېر لویو ښارونو د هوا حالت چې د هوا پیژندنې ادارې لخوا د سانتیګراد په درجه وړاندوینه شوې ده. کابل نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 10 او ټیټه منفي 4 درجې، هرات اسمان لمر د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 0، کندهار اسمان یو څو ورځ د تودوخې لوړه درجه 4 او ټیټه منفي 5 درجې، مزار شریف یو څو ورځ د تودوخې لوړه درجه 1 او ټیټه منفي 5 درجې، ننګرهار نیمه ورځ د تودوخې لوړه درجه 14 او ټیټه منفي 3 درجې، او کندوز ورځ د تودوخې لوړه درجه 0 او ټیټه منفي 5 درجې.
په وروستیو کې په هلمند کې د افغان ځواکونو د سلګونه زغروالو ټانکونو او وسلو د ورکېدو رپورټونه خبر شول. دا وسلې څنګه ورکې شوې؟ په اړه یې زموږ همکار الیاس دایي یو تفصیلي رپورټ راستولی.
په هلمند کې د زرګونو وسلو او زغروالو حامیو ټنګونو د ورکېدلو مسلې پر اجتماعي رسنیو خبرګونونه راپارولی دي. خو د تیرو اتلو سکلونو راهیسې د پولیسو د دغه ورکوسو وسایلو ارکام چا څنګه او ولې اوس راټول کړل؟ د هلمند استناف څارنوال کاري رحیم الله وایي هلمند ته څو ورځې وړاندې د کورنیو چارو د وزارت څخه یو پلاوی چې غوښتل یې د تیرو نږدې دوو لسیزو د مصارفو او استهلاک شوو موادو په اړه ارزونه وکړي، وموندل چې د زرګونه میله وسلو او سلګونه هم یو ټانګونو حتی اسناد نسته، خو د مرکز څخه هلمند ته ورکول شوي دي.
کورنیو چارو محترم وزارت څخه یو پلاوی د هلمند امنیه قومندانۍ ته د اسلحو مهماتو او وسایطو د بررسۍ لپاره راغلی وو. هغوی خپل د بررسۍ اسناد ټول موږ ته په واک کې راکړل، چې کله چې موضوع وڅېړل شوه زرهي وسایطو اسلحو په هکله وو چې د هلمند د امنیه قومندانۍ پورې مربوط لزر او 1504 میله مختلف نو سلام مهمات 1021 اراده وسایل زای شوی او یا هم معتمدین په دې حق لا راپور نه دی ورکړی او یا هم باقی داری لري.
د پولیسو دغه ورکسی وسایل او وسلې ټول د امریکا د متحده ایالاتو د هغه مرستو څخه دي چې د وسلوال پوځ سره د روزنې او تجهیز په برخه کې کوي. په دغه 1504 میله درنو او سپکو وسلو کې چې ځینې پکې ډیر پیشرفته هم دي، اکثره یې په ولسوالیو کې ورکسی وي دي. د هلمند اوسنی امنیه قمندان سمونمل احسام الدین هلمندی چې په دې مسله کې ځان مقصر نه بولي وایي ورکی وسلې او هم یو ټنګونه اکثره د ولسوالیو د سکوت پر مهال طالبانو ته پته سوي دي.
کوم مسلین دلته و د دې مساره په وخت زمان و کابل ته یا وزارت داخلي ته ادارو ته نه ورسېدلي، پته سوي و اسنادونه، پته سوي و اسنادو مشکل و. یعنی ډیره برخه د دې آی په میل خبره نه ده، ډیره برخه د دې د دشمن ته لاسته اچولو چې دشمن لاسته ولوېدله چې ولسوالۍ سکوت کاوه، نو هلته ټول تجهیزات که وسایط وو که سلا وه که زغروال ګاډي وه زیاتره په هغه ولسوالۍ کې پاته سوي دي، ډېره برخه هم د ولسوالۍ د سکوت نه ده.
د 2014 میلادي کال په وروستیو کې کله چې نړیوالو ځواکونو د امنیت چارې افغان لوري ته وسپارلې، آهسته آهسته جګړو شدت واخیستی او د 2016 میلادي کال تر وروستیو پورې د لشکرګاه او ګرشک ولسوالیو پرته ټولې ولسوالۍ د طالبانو لاسته ولوېدلې او ورسره جوخت د افغان ځواکونو وسلې یا طالبانو ونیولې او یا په جګړو کې له منځه ولاړلې. د هلمند مدني ټولنې مشر اختر محمد بادیزی وایي دوی اسناد لري چې اکثره د دغه وسایلو څخه تخریب یا ورکسوي نه دي، بلکې د افغان ځواکونو د یو شمېر قومندانانو لخوا په عمدي ډول په تور بازار کې پلورل شوي دي.
اوس دا د معلومه خبره دا ده چې تر زر زیاتې وسلې ورکې دي. هغه وسلې دي چې مثلا په محلي کچه باندې قومندانانو خرڅ کړي دي، په سنګین کې جنګونه او په سنګین کې دغسې حالاتو د پوستې یا د ټولۍ قومندانانو هغه خپل سلاوې خرڅولې پر طالبانو باندې یا پر بل چا باندې. نو زموږ د دولت څخه غوښتنه ده، د نظامي څارنوالۍ څخه مو غوښتنه دغه ده، دغه کسان چې په دغه روسیه کې شکیل دي یا دغه مهمات یې خرڅ کړي دي د سلایو د موټران خرڅ کړی دي، غوښتنه مور څه ده چې د عدالت میز ته یې راکش کړي او په سزا یې ورسوي.
هلمند چې د تیرو نږدو 15 کلونو راهیسې د جګړې تور ډګر پاته سوی دی، هر خوا پکې د افغان ځواکونو همویې ټانګونه رینجر موټر او نور د لوړ قیمت وسایل تخریب او انبار پراته دي. کتونکو وایي د جګړې په دغه اوږده موده کې د سرتیرو او ځواکونو مسؤلینو یوازې د جنگ د میدان پر ګټلو تمرکز کړی دی، نه د وسایلو او امکاناتو پر ارزولو چې په لویه برخه کې پړه د امنیه قومندانانو ته درېږي. محمدعلي استایب، د ازادي راډیو هلمند.
له پیړیو راهیسې ترکی قهوه نه یوازې په دې هیواد کې ډېر څښل کیږي، اوس د خلکو د راتلونکي په اړه د اټکل وسیله ګرځېدلې. فال کتلو لرغونی دود څنګه د ټکنالوژۍ له لارې تر نړیوالو ورسېد؟ ملالۍ بشیر او نور معلومات.
ترکی ځوان سوداګر سرتاج تاشدیلان په استانبول کې یو کافه لري. د خپل مور په مرسته د فال کتلو هنر د یو ټلیفوني اپ له لارې تر نړیوالو ورسولې. دغه اپ له ټولې نړۍ څخه 15 میلیونه کارونکي جلب کړي دي. پنځه میلیونه فعال کارونکي لري. دا ټول خلک غواړي خپل راتلونکی معلوم کړي. د سرتاج مور د فعال کتلو هنر لري. سرتاج وایي
ما خپل مور ته وویل زه له خپلې اوسنۍ دندې ډېر ستړی شوی یم، که زه دا ډول یو اپ جوړ کړم ته به په فعال کتلو کې راسره مرسته وکړې؟
کله چې یو کس خپله قهوه وڅښي او غواړي د سرتاج مور یې راتلونکی ورته معلوم کړي، د تشې سوې پیالې له دننه عکس واخلي او د فلادین اپ له لارې د سرتاج مور ته ولیږي. دا پر پیاله د قهوې چاپونو ته په کتو د هغه کس د راتلونکي اټکل کوي.
دوستانو په همدې رپورت سره ورسېدو د ماخام څلور نیمو بجو ته. فرشته جلالزه استودیو کې ده. د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سر ټکی ته راوړي.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر شاه محمود قریشي نن ویلي چې طالبانو د تشدد کمولو ته علاقه مندي څرګنده کړې او دا په افغانستان کې د سولې د موافقې پر لور یو مثبت پرمختګ دی. شاه محمود قریشي نن په یو ویډیویي پیغام کې ویلي دي چې له طالبانو څخه دا غوښتنه کېده چې تشدد راکم کړي او دا د امریکا او طالبانو د استازو ترمنځ د موافقې لپاره یو ګام و چې پرمختګ دی. خو د سولې په چارو کې د افغانستان د دولت وزیر نن خبریالان ته په کابل کې وویل چې تاوتریخوالي کمول ول په مفهوم خبره دا ودي اور بند غواړي. د افغانستان بهرنی چارو وزارت سرپرست نن په لندن کې د بریتانیا، اوکراین، سویډن او کاناډا د بهرنی چارو له وزیرانو سره په غونډه کې برخه لري چې په ایران کې د یوې اوکراینی الوتکې د سقوط په اړه خبرې پکې کیږي. د اوکراین د نړیوالی هوایي کرښې یو مسافرونکې الوتکه د جنوري په اتمه له تهرانه تر پرواز لنډه شیبه وروسته سقوط وکړ او یو سلو شپږاویا کسان پکې ووژل شول چې دیارلس یې د افغانستان اتباع وو. د کندهار د صنایع او سوداګرۍ خونه وایي چې په وروستیو نهو میاشتو کې یې لږ تر لږه یو سلو اووه شپېته تنه سبزیجات چې $214 میلیونه ډالره بیه لري پاکستان ته صادر شوي دي. په کندهار کې چارواکو ویلي چې سږکال هلته حاصلات د نورو کلونو په پرتله ډېر شو. د ایران جمهور رئیس حسن روحانی ویلي هیواد یې هومره زیات یورانیوم تر هغه زیات یورانیوم غنی کوي چې له نړیوالو سره د اټومي موافقې تر لاسلیک مخکې کول. ایران په 2015 میلادي کال کې له نړیوالو قدرتونو سره موافقه وکړه چې د اقتصادي بندیزونو د کمیدو په بدل کې به خپل اټومي پروګرام محدود کړي. خو د ایران جمهور رئیس حسن روحانی نن په ټلویزیونی وینا کې وویل چې پر ایران فشار زیات شوی خو دوی پرمختګ ته دوام ورکوي. او د ژورنالیستانو د ملاتړ دریو نړیوالو غیر حکومتي ادارو د آذربایجان پر حکومت ټینګار کړی چې پر خبریالي خدیجه اسماعیلوه د سفر بندیز لري کړی او هغې ته اجازه ورکړي چې بریتانیا ته ولاړه سي. اسماعیلوه به په بریتانیا کې د یو آذربایجاني خبریال په برخه کې شهادت ورکوي چې یو مدافع وکیل د بدنامولو په یو مسله کې عرض ورباندې کړی دی.
او اوس هم راځي چې څو سپورتي خبرونه واورو. خاطر پردیسی دروري
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د 19 کلنو کرکټ ملي لوبډله به سبا ته د 19 کلنو 500 ورځ نړیوال جام سیالیو کې لومړی لوبه د سویلي افریقا سره ترسره کړي. د افغانستان د کرکټ بورډ وایان فرید هوتک له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې دغه لوبه به د افغانستان په وخت سبا ته یعنی د جمعې په ورځ 12:30 بجې پیل شي. هیریدنی وی چې د 19 کلنو ترمنځ د کرکټ نړیوال جام سیالي راتلونکي جمعې ورځ د سویلي افریقا په کوربتوب د 1400 هیوادونو ترمنځ پیلېږي او د فبروري میاشتې تر 9 نیټې پورې به دوام وکړي. افغان 19 کلن لوبډله د نړیوال جام په څلورم ګروپ کې د کوربه هیواد سویلي افریقا، متحده عربي امارات او کاناډا سره یو ځای ده. په کابل کې د والیبال تنکیو ځوانانو ته د والیبال لوبې د فنیز د کړو ورځنی سیمینار پیل شو. په دغه سیمینار کې د والیبال لوبغاړو ته د دې لوبې د فنیز د کړو ترڅنګ په دې لوبه کې د نړیوالو قوانینو په اړه هم معلومات ورکول کیږي. د افغانستان د ملي اولمپیک کمیټې وایي مجيب قرزاده له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل د دې سیمینار د جوړېدو هدف د ځوانانو او نوي خزینه لوبغاړو ته د والیبال لوبې په اړه د یو شمېر طرزالعملونو ترڅنګ نړیوال معیارونه او قوانین هم په عملی بڼه ورخودل کیږي. د ښاغلي قرزاده په خبره د افغانستان د اولمپیک ملي کمیټه نه یوازې د والیبال بلکې په یو شمېر نورو لوبو کې هم د لوبغاړو د استعداد لوړونې په برخه کې ورته سیمینارونه په نظر کې لري. او د انګلستان کرکټ لوبډلې آل راونډر بن سټوکس د نړۍ په لوبغاړو کې د ورځنیو لوبو د غوره آل راونډر جایزه وګټله. د انګلستان کرکټ بورډ ویلي چې سټوکس په تېر نړیوال جام کې له ځانه ښه وړتیا وښوده او نوموړي په ټول نړیوال جام کې د انګلستان په بریا کې مثبت رول ادا کړ. سټوکس په تېر یو کال کې کې په شلو یو ورځنی لوبو کې 119 منډې کړي، 12 وکټې اخیستې دي او په 11 ټیسټ لوبو کې 22 وکټې اخیستې او 28 منډې ورکړې دي.
دوستانو په همدې سره د خبري مطالبه برخه پای ته رسو. نيزو پروګرامونو ترازو د یونیسف او ازادي رادیو مشترک پروګرام د ماشومانو د حقونو په اړه وړاندې کیږي. ورپسې کور کله
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني. سینه بغل څه ډول ناروغي ده؟
نو سالور تبیم کوي، پنځم کې دوامدار اندسې کنه مسلسل درې تبیم کوي، دوام کوي، نو داسې څه وخت دایو ته ضرورت لا سینه بغل زر شکیږي.
اوله مخنیوي څخه د هلال لري چاري کمیټي
ډیر خدای چې ډاکټر او کلینیک ته ورسول شي ترڅو هغه منظم کټګورایز شي چې دا مریض په کور کې تداوي شي، په کلینیک کې تداوي شي او یا هم شفخانی ته د بستر لپاره لاړ شي.
نن ام د موضوع چیرو لاسادي رادیو سره وکړي. قدر من اوریدونکو، په ماشومانو کې سینه بغل یو خطرناکه او وژون کې ناروغي ده. کله چې هوا سړیږي نو تر ډیره حده د کورنیو د بې پروايي له وجې ګڼ شمېر ماشومان په سینه بغل اخته کیږي. دوی سا یا نفس په سختۍ اخلي، تبه لري، ټوخیږي او سینه یې یو ډول خاص شغس کوي. اسهال او استفراق ورته پیدا کیږي او په شدید سینه بغل کې د ماشوم د خولې چار چاپیر شنه شي. موږ په کابل کې ساعت طفل روغتون ته ورغلو. هلته له داسې میرمنو سره غږیدلی وو چې ماشومان یې د سینه بغل له وجې بستر وو.
داس وچ اوار چې وښه زیر شو، داسې څلوېښت شپې څلوېښت وتلې وسې زیر شو، دغه نه اخر کې کای شوري که تبه ورغله، درېیمه سره مشپه دو امرا به پرتله داس به راتلو مونه داس به پرې راغله دی وکړو سې داس نېغ مېغ به ورات دغه خپل ژونته داسې نکار چویش کوي
ټوخیږي.
یو نور بوټ خدای راته خدای ډیر نه ده
تبه کې
تبه کې
سره کم تبه کې څومره شدیده
خسره ګرم تبه ورشي مینه داس وینه تک شنو په سیب سي شین شپ سي مینه منډو سابو کو چوینه تیس مینه وکړی توش دا مشکل کې ده.
تری نمبر توه
فهیمه
څه چا سره بستر دلته
زه زوی سره مې
درو توه چې زوی دې څه سي ودی
درې عملې ته باندې راغلی سس تو بیخي
دا چې بیرون ګرځې ته چې شی ورا هوندې اوس په اواز سړه ده. آیا ګرمې ساتي؟
او کورته ورته غوند باندې نه لاندې لپاسه بل کورته ورته غوند ما خو یواند بیا دې او شبا خلاص بیر ته وزي باندې باسي
کوټیم څنګه دی خې دې کتو دی
کوټي یخې د بخاري مې یخې ده بخاري مې یخې
دا ماشمان څومره بیرون ګرځي
زه ټول ورځ باندې ګرځینم
سينه وبغل سره څومره تبي کوي
نو سالور تبي م کوي پنځم کې دوامدار ام دسکان مسلسل درې تبي م کوي دوام کوي نو دا څه وخت دایو ته ضرورت لا سينه بغل زر شکیږي بیا یې اتبه مزر شکیږي
برښنا
لکم جره غلې
ورتي نام نه
دلته چا سره بيستاري
زويسه
څه پیسي ودی
سينه بغل وو
تک سره ته وکړه څنګه سينه بغل سره
سينه بغل تو خیدا پیدا بندی در زش کړو تک شین جو شو دی خاله لپس کای کوله او تو خیدا دیر
البته بستر سوای کنه اوس باز